درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هورسی فی امان امیر زیرا سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. اوري چې د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړی شي چې په افغانستان کې د اداري فساد مخاونه نیول شي کاناډا به د افغانستان حکومت ته ډیره کم مرسته هم ونه کړي. په خبرونو کې اوري چې په شمالي وزیرستان کې د خادی په کلی د مشکوکو امریکایي الوتکو په تازه حملو کې لکتر لګه وتنه وسلوال وژل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس خبرداري ورکړی چې کله روسیې سره د اټومي وسلو تړون د سنا لخوا تایید نشي امریکا به له عواقب سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل لګروسته اوري خو لومړی د افغانستان په خوته راځو. د افغانستان اړوند خبرونه زکیه غیاسی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو نوې رپورت په خبرولو سره د افغان ماشومانو روان حالت د اندېښنې وړ بللای. په خوست کې میشته تلفظ وکونه وایي چې نن سهار په پکتیا ولایت کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وایي چې د هیواد په شمال فاریاب ولایت کې زیات اندازه نشي مواد نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو نوې رپورت په خبرولو سره د افغان ماشومانو روان حالت د اندېښنې وړ بللای. د دې رپورت د خبرولو پر مهال د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګه مسول حمیده برمکی وویل چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې په سلو کې شل زیاتې شوې او همدارس په جګړو کې هم نږدې له 200 څخه زیات ماشومان وژل شوي دي.
و این بیشتر برمیگردد و ضعف مجریان قانون در تطبیق قوانین و یک سلسله نارسایی ها یا خلل هایی که در محتوای قوانین وجود دارد.
دا وای چې له هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع حالت خلابهونکې نه دی. دا په سمه توګه د قوانینو پلي کول په قوانینو کې د نیمګړتیا وشتون او د قوانینو د پلي کولو لپاره د مناسب لارو په نه لټون پورې اړه لري. سه کال پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې او ټکان ورکوونکې دي. په رپورت کې هم درز ویل شوی چې د ماشومانو د درملنې لپاره کافي طبي وسایل نشته او په عین حال کې ماشومان له ډیرو سختو حالاتو او درندو کارونو سره مخامخ دي. په خوست کې میشته تلفظ وکونه وایي چې نن سهار په پکتیا ولایت کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په خوست کې د تلفظ وکونو د مطبوعاتو د څنګه مسول جګړن پلات ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنه په زرمت ولسوالۍ کې د خښشوي ماین لامل شوې. د ویلي چې ټپیان اوس مهال په خوست کې د نړیوالو ځواکونو پر وختون کې تر درملنې لاندې دي او تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نن سهار د کندوز ښار په ختیځه څنډه کې هم د جرمني ځواکونو په موټر د بم چاودنه د نشوي چې درې عسکري ټپيان کړي. بیا هم په افغانستان کې مشته ناتو ځواکونه وایي چې په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبان یو مهم قومندان وژلی. دغه ځواکونه وایي چې د ملا حفیظ الله جانان په نوم د وسلوال طالبانو د قومندان په بکوا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. له لوګر ولایت څخه هم بیا په یو خبر کې ویل شوي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان یو قومندان نیول شوی دی خو طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په اړه راکټي برید شوی چې یو بهرنی عسکر پکې ټپي شوی دی. طالبان ادعا کوي چې په دې برید کې 15 بهرنی عسکر وژلي دي خو مسؤول چارواکو بیا دا ادعا رد کړې ده. او رسنۍ کورنۍ خبر دا چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس وایي چې د هیواد په شمال کې په فاریاب ولایت کې زیات اندازه نشي مواد نیولې دي. د کورنۍ چار وزارت د نشي توکو پر ضد مبارزې لمونیت څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي. پولیسو د میمنې ښار په بابا قشقر سیمه کې 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې تور یو کس هم نیولې دي. د دې سات کورنۍ خبرونه ختم شول. اوس فرشته جلالزی نړیوال خبرونه وایي.
په شمالي وزیرستان کې د خدی په کلی د مشکوکو امریکایي الوتکو په تازه حمله کې لشتلجه وطن وسلوال وژل سوي. د ازادي رادیو خبريال لسیمې وایي په وژل سویو کې یو تن مشهور قومندان مصطفی قریشي هم شامل دی. د امریکا مشکوکو بي پیلوټ الوتکو سشکال په سیمه کې لشتلجه زر ته اچول هوایي حملې کړي. دغو حملو زیات شمیر په شمالي وزیرستان سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس خبرداري ورکړی چې کله روسیې سره د اټومي وسلو تړون د سنا لخوا تایید نسی امریکا به له عواقبو سره مخامخ سي. ګیټس ویلي د دغو تړون د ناکامېدو په صورت کې به امریکا په سیمه کې د څارونکو د نه درلودو په خاطر د روسیې د اټومي پروګرام په اړه لږ معلومات ولري. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې په ځینو مسایلو له روسیې سره د امریکا همکاري به خطرناکه وي. د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي د موافقه زیات کار ته اړتیا لري او په همدې خاطر یې ځنډولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن وویل د نړۍ لشتلژ یو میلیارد انسانان د معالجې او روغتیایي خدمتونو لپاره پیسې نه لري. د روغتیایي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره بیلابیل لارې هر کال تقریبا 100 میلیونه انسانان له فقر سره لاس ګریوان کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې په یوه نړیوال رپورټ کې ویلي بډای او غریب هیوادونه ټول باید د دغې ستونزې د حل لپاره ډیر کار وکړي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ډیوډ ایونز ویلي د ډیرو خلکو لپاره د روغتیا ساتلو سیستم اصلا وجود نه لري او ډیر خلک د روغتیایي اسانتیاو د ترلاسه کولو لپاره پیسې نه لري. د روغتیایي امکاناتو ترلاسه کولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅې ډیر خلک له سختو مالی ستونزو سره مخامخ کوي. د پیسو د نړیوال سازمان او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو چارواکو نن ایرلاین ته د مرستې د بستې پر جزئیاتو کار کوي. له مالی بحران څخه د ایرلاین د بانکونو ژغورلو لپاره دوی پرون له دې هیواد سره له 80 تر 90 میلیارد ډالرو پورې پور موافقه کړې ده. چارواکي وایي هیلمن دي چې په دې ډول به په ایرلاین کې مالی مارکیټ ثبات پیدا کړي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو لوړ رتبه استازي وایي پینګ یانګ د نړۍ د تحریکولو لپاره د 13 کلونو په څیر یو اربیا د یورانیمو د غني کولو په خپل پروګرام کې د پرمختګونو یادونه کړې ده. د امریکایي چارواکي په جنوبي کوریا کې له مقاماتو سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اټومي انرژي یوه کارپوه ویلي د شمالي کوریا چارواکو د یورانیمو د غني کولو د دستګاه یوه برخه ور څرګنده کړې چې تر 0 زیات سنټرفیوجونه لري او د هیواد ته د اټومي بم د تولید بل لار ورکوي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي په شمالي کوریا کې د یورانیمو د غني کولو د نویو تاسیساتو څرګندېده دا ښکاره کړي چې شمالي کوریا خطرناک هیواد دی ځکه د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري. د امریکا لوی درستیز ادمایرل مایک مولن پر نوویل روسیا، چین، د امریکا متحده ایالات، جاپان او جنوبي کوریا باید په ګډه د شمالي کوریا پر مشر کیم یونګ ایل فشار راوړي چې د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. او د جاپان د عدلي وزیر تر هغه وروسته استعفا وکړه چې خپل دنده یې د ملنډو وړ بللې و. دغه چارواکي پارلمان ته ویلي د عدلي د وزیر په توګه د تپکار د چکر د پارلمان د غړو له پښتون سره مخامخ سي یوازې دوی خبرې پیاد وي. یو دا چې زنه غواړم چې په دې مشخصه موضوع تفسیر وکړم او بل دا چې موږ له دې قضیه سره د قانون او شواهدو پر اساس مناسب چلند کوو. د څرګندونو د پارلمان غړي و پارول او د هغه د استعفا غوښتنه وکړه.
دو بجې او 8 دقیقې دی د ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوري د کاناډا صدر اعظم وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد مخاونې نیول شي نو له کابل سره لګم رسته به هم نکړي. پاکستان په لیسبون کې د ناټو د سرمشریزي لپاره کړو ملاتړ کړي. د هلمند خانچین اوسیدونکو د خپل ماشومانو راتلونکو ته اندېښنه لري او وایي چې نه په سیمه کې سم خوانځشته نه پوره کتابونه لري او نه خون کې
معلم را واسطه او مکتب جوړ ک او جامع جوړ ک.
دا فرازینو خلکو هم له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کړي.
نو په نن ورځ کې د تر بدري د سوشل لارې مسره کیږي نو کومه کومه دولت نه درا کړی.
او د خبرونه په ورستیو کې 19 پروګرام نیمه نړۍ لرو. د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د اداري فساد مخاونې نیول شي کاناډا به د افغانستان حکومت ته ډیره کم مرسته هم ورنکړي. لبلې خوا د کاناډا حکومت د امریکا او د ناټو د زینو نورو غړو هیوادونو په خلاف په دې ټینګار کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ راس پوځي حضور نه لري. په دې باب د کاناډا له تورنټو څخه د عنایت شریف را لېږلې ریپورت اسمت سروان راوړي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د پرتګال په لیسبون کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې څو ځلې ویلي وو چې په دې سرمشیزه کې به په افغانستان کې د اداري فساد په خاطر د کرزي د حکومت په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. دا ډول دریځ د لیسبون د غونډې په پای کې د ښاغلي هارپر په څرګندونو کې لورای وو. د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې چې په سلو کې 50 مرستې دي مستقیما ور وسپارل شي وویل
We will not dispense a dime to the government of
Afghanistan. دوی وایي موږ به د افغانستان حکومت حتی لس سنت هم ورنکړو، مګر دا چې باوري شو چې پیسې په هغه څه لګیږي چې په پام کې وي. د کاناډا صدر اعظم پر اداري فساد سربیره له 2014 سوي کال وروسته په افغانستان کې د کاناډا د پوځي حضور د پای ته رسیدو په برخه کې هم هوډمن وو.
I think some allies think it is essential.
دوی وایي فکر کوم د ائتلاف یعنی ناټو ځینې غړي لازمه بولي چې لږ تر لږه د ناټو یو شمېر هیوادونه طالبانو ته بیا بیا دا پیغام ورکړي چې د اړتیا په صورت کې دوی چمتو دي چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي، خو کاناډا دا موقف نه لري. د کاناډا د صدر اعظم ښاغلي هارپر دا خبرې ممکن د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باب په مجموع کې د لویدیځوالو د نه رضایت ښکارندونه وکړي، خو د دغه هیواد سیاسي کړۍ دا حمله امکان لري نه بولي چې د سټیفن هارپر مخاطبان په حقیقت کې د کاناډا خلک دي. کاناډا د ناټو تر سرمشیزې لږ وړاندې اعلان وکړ چې افغانستان ته به د 4 کلونو په مخه په سلګونو روزونکي ولي شي. د دوی د کال مصرف به 500 میلیون ډالر وي. د هیواد همداراز وویل چې هر کال به افغانستان ته د ملکي چارو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پیسې که څه هم تر هغو کمې دي چې تر اوسه پورې د کاناډا حکومت افغانستان ته ځانګړي کړي وي، خو بیا هم د هغو ارزښت دومره دی چې ممکن په کاناډا کې ځینې کسان د هغو په مصرفولو راضي ونه اوسي. د سیاسي کړیو په وینا د کاناډا د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې ښایي د همدې ډول نارضایتۍ د کمولو لپاره وي.
په ریپورت کې مو د کاناډا د صدر اعظم خبرداري واوریدو چې وایي که په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونه نیول شي نو هیواد به افغان حکومت ته یو روپۍ هم ورنکي. اخوا د هیواد ویلي دي چې د امریکا او د ناتو د ځینو نورو غړو هیوادونو په خلاف البته په دې ټینګار کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ راس پوځي حضور نه لري. بلخوا پاکستان د پرتګال په مرکز لیسبون کې د ناتو د سرمشریزي له پریکړو څخه ملاتړ څرګند کړی او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په برخه کې مهالوېشي له روانو حقایقو سره سم بللې دي. لویدیځ هیوادونه که څه هم پر اسلام آباد فشار راوړي سو د افراطي وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي، خو پاین حال کې په افغانستان کې د ثبات پر اوستو کې د دې هیواد ونډه هم مهمه بولی. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د ریپورت لنډیز احمد تکل راوروي.
پاکستان د یکشنبه پر ورځ وویل چې د 2014 کال تر پایه له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د ناټو له پریکړې رضایت لري، خو د پاکستان حکومت د شرایطو له پام کې ساتلو پرته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرداری ورکړ. په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د امریکا په هڅو کې د پاکستان ونډې ته د ډیر اهمیت په سترګه کتل کیږي، ځکه د القاعده شبکې او طالبانو د روزنې مرکزونه اکثرا په قبایلي سیمو کې دي. لویدیځو هیوادونو پر اسلام آباد فشار راوړی چې د وسلوالو د پناه ځایونو د له منځه وړو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د ناټو غړو هیوادونو د جمعې او شنبې په ورځو د پرتګال په مرکز لیسبون کې په خپله سرمشریزه کې توافق وکړ چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي. ناټو هم درځ ویلي چې په افغانستان کې وضعیت په نسبی ډول ښه شي نو دا تړون به په 2014 کال کې په دې هیواد کې خپل پوځي عملیات بند کړي. دا هغه شرط دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د هغه یادونه کړې ده. رویټر خبری آژانس د ښاغلي قریشی له قوله پر راپور کې لیکي چې وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش مناسب او سم دی، ځکه چې له عیني شرایطو سره مطابقت لري او له دې سره به افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. رویټرز لیکي د پاکستان لوی اندېښنه دا ده چې ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تاوتریخوالی او ګډوډي زیاته شي، ځکه چې دا هیواد هم له وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دی. آژانس زیاتوي په 1999 کال کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو خاطرې چې وروسته بیا امریکا او لویدیځ افغانستان یوازې پریښود له هم د پاکستان په یاد دي، ځکه د افغانستان یوازې پریښودل په سیمه کې د بې نظمۍ باعث شو. رویټرز د پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی له قوله چې طالبان ډیر ښه پیژني، لیکي کنا ټول افغانستان وزي او افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راشي، نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا داسې کورنۍ جګړه پیل شي چې پر پاکستان به هم ډیره ناوړه اغیزه ولري. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور په 2014 کال کې پای ته نه رسیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د فراه په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو کسانو پر هغه اکمالاتي کاروان باندې پرون برید وکړو چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته اکمالات رسول. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرتي په اړه ریپورت لري.
د دولت د وسلوال مخالفان د برید له امله د وی خصوصي کمپنی پر کاروان تیر ورځ یو پولیس او صدور د دولت وسلوال مخالفین وجل شوې دي. دغه پیښه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست منوال حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د کاروان د انګار خصوصي کمپنی پر اړوند و چې د جګړې په ترڅ کې دوه موټرونه هم لمنځه تللې دي. د فراه د امنیت قمندانۍ سرپرست زیاته کړه
قطار اکمالاتي چې بکوا ته دي امنیتي نفر اسکورت والا دی آمد چایگرد هلته یو کلی دی دلت دوی مخ طالبان نیسی و در جنگ دوام پیدا کن از مور امنیتی خواه بیازی اقا هم در ماسری چه خلاصهی از مور یو سروا شهید کردی او در طالبان و چلو نفره شمول در سرگروپ چی مالا ایدریس نمیدی اقا پا قتل رسیدی و چلور موتر چه چی اکمالاتی مواد بارو دو حالت دوی لگوالی دو در دوی برت شارت راولی.
د یادونه ورده چې تیر ورځې مخکې هم په فراه ولایت کې میشتو بهرنۍ ځواکونو ادعا کړې وه چې د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي دي، خو تر اوسه پورې د فراه ولایت امنیتي چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې.
په داسې حال کې چې زیزی پر اکمالاتي کاروانونو بریدونه کېږي او خلک په خپلو سیمو کې د بیامنیو څخه سر ټکوي، د سولې د خبرو په اړه هم بحثونه روان دي. سیاسي مشران له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په برخه کې سره ویشل شوي. د سولې خبرې افغانستان ته د امن په راوستو کې مهم ښکاري چې مرستندوی ادارو ته هم د فعالیت زمینه برابره شي، څو په دې جګړه ځپلي هیواد کې خلکو ته د سوله ییز ژوند امکانات برابر شي. د فرانسې خبری آژانس پر دې مسلې ریپورت خپور کړی دی چې سالی محمد سالی ځینې برخې راوروي.
په داسې حال کې چې پر بهرنیو پوځیانو د وسلوالو حملې زیاتې سوي، ځینې ملي او بهرنۍ خیریه موسسې وایي دوی خپلو کارونو ته د وسلوالو له رضایت خپلولو پرته بله چاره نه لري څو په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د فرانسې خبری آژانس په حواله د افغانستان غیر حکومتي امنیتي سازمان یا ANSO چې د مرستندوی ادارو د سلاکار ارګان په توګه فعالیت لري ویلي دي داسې ښکاري چې طالبان په روانو کلونو کې په سیاسي ډګر کې یو دوامدار رول ولوبوي. موږ پیشنهاد کوو چې انجوګانې دې د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي ډکې ستراتیژۍ پر ځای پرمختیایي ستراتیژي خپله کړي. له 2000 لومړۍ میلادي کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، دغه هیواد د مرستندویو ادارو په یو لوی مرکز بدل سوی. په تیرو لسیزو کې هم جګړو افغانستان زیات ځپلی چې په زیاتو برخو کې کار ته اړتیا لري. افغانستان د ماشومانو د مړینې له کبله د نړۍ دویمه درجه هیواد دی. روغتیایي آفتونه، غریبي او نورې ټولنیزې ستونزې هم پکې زیاتې دي. په کابل کې اکبر یا د افغانانو لپاره د مرستو د انسجام اداره چې سل نورې ملي او بهرنۍ انجوګانې تر چتر لاندې فعالیت لري وایي په روان میلادي کال کې پر مرستندویو کارکوونکو بریدونه په عمومي ډول کم سوي دي. د اژانس په حواله روان کال که څه هم د مرستندویو کارکوونکو اختطاف په سلو کې 60 زیات سوی دی، بیا هم طالبان او نور جنګیالي په څرګنده بشري فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یوه کارکوونکي بیجان فرنودی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټه باید د تیر کال په پرتله له زیاتو سیمه ییزو وسلولو ډلو سره اړیکې ټینګې کړي چې یقیني کړي کارکوونکي یې ځینو سیمو ته په ډاډه زړه سفر کولی سي. آژانس لیکي خو بیا هم وسلولو کسانو په ځینو مواردو کې پر مرستندویو کارکوونکو او د دوی پر کاروانونو بریدونه کړي دي. نږدې دوی میاشتې مخکې وسلولو د اورزګان په مرکزي سیمه کې د درملو پر کاروان برید وکړ، ټول کاروان لوټ کړ او کارکونکو ته د مارک ګوښنه وکړل.
بلخوا افغان چارواکي د امنیت در اوستو لپاره د خلکو څخه د وسلو در ټولولو هڅې هم کوي. په دې لړ کې د هلمند امنیه قومندانۍ له لوري 168 میله هغه درنې او سپکې وسلې چې د عملیاتو ترڅنګ د یو شمیر امنیتي کمپنیو څخه په لاس راغلې وي ډایاکته وسپارل شوې. بلخوا د هلمند امنیه قومندان وایي په موسی کلا کې د طالبانو یو لوی قومندان د خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی.
د هلمند امنیه قومندانۍ د پولیسو له لورې 168 میله درنې او سپکې وسلې د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع د وزارت د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوې. دغه بېلابېلې وسلې د جینو امنیتي کمپنیو د بې وسلې کولو تر څنګ د یو لړ تصفیوي عملیاتو په لړ کې د پولیسو لاسته ورغلې وې. د هلمند والي مرستیال عبدالستار مرزاکوال ډایاګ ته د وسلو د سپارلو پر مهال وویل په هلمند کې پولیس اوس د دې توان لري چې په جینو حساسو شرایطو کې د ښار او شاوخوا امنیت وساتي. مرزاکوال وویل په ښار او ولسوالیو کې د لاقانون وسلو د ګرځولو د مخنیوي په خاطر د پولیسو هلې ځلې چټکې او موثرې شوي دي. د وویل دا وسلې په رسمي ډول ډایاګ ته سپاري او په دې اړه کوششونه نور هم دوام لري.
هغه وسلې هم د تلاشیو په جریان کې او هم د تصویري عملیاتو په جریان کې او هم د غیر قانوني کمپنیو نه امنیتي کمپنیو جوړې کړې وې. خود سره دا ټول د جناب قومندان صاحب تر مشرۍ لاندې دغه وسلې لاسته راوړې دي. کلاشینکوف 1318 میله، ماشیندار سکیل 14 میله، ماشیندار خبیب 2 میله، راکټ انداز 1 میل، مختلف النوع ټوپکان چې هغه کې 333 بور 11 میله، مکارور پنچه 2 میله، هوان 1 ضرب، همدارنګه د هوان او راکټ انداز زیات اندازه مرمۍ هم شامل دي.
مرزا کوال وویل دغه وسلې د تیرو 15 ورځو راهیسې د پولیسو په لاس ورغلې دي. بلخوا د هلمند امنیه کمانډان سمونوال محمد حکیم انګار وایي چې په سنگین ورسوالۍ کې د افغان او ایساب ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو یو تن لوړ رتبه کمانډان د ملاکیوم تندر په نوم د خپل څلورو ملګرو سره وژل شوی دی او وسلې د ګډو ځواکونو په لاس ورغلې دي.
د سنگین په ولسوالۍ کې یو کمانډان چې د ملاکیوم تندر په نامه نومېدی او د خپلو څلورو نفرو سره چې د پولیسو او مرینو سره مقاومت ښودلې و، دوه پنځه نفره له منځه تللي دي چې جسدونه یې هلته پاتې شوي وو. او دغه ملا کریم تندر د طالبانو دخوا څخه د سنګین د ولسوالۍ مشر و.
کمانډان په داسې حال کې د طالبانو د دغه مشهور کمانډان د وژلو خبر ورکړ چې لا یې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د سنگین په ولسوالۍ کې د دوو جلا جلا پیښو په ترڅ کې 14 تنه بارني سرتیر وژلي او د هغوی څلور ټانګونه له منځه وړي دي. خو په هلمند کې دولتي مسؤلین د طالبانو د ویاند دغه خبره په کلکه ردوي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د کومو کاندیدانو نمونه چې د ولسی جرګې په لمړنیو پایلو کې د بریالیو کاندیدانو له لیست څخه لرې شوي باید ورته قناعت ورکړي شي. د ولسی جرګې رئیس او یو شمیر غړي وایي چې له لیست څخه د ځینو بریالیو کاندیدانو د نمونو له لرې کېدو وروسته هغوی ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا لازم معلومات نه دي ورکړي شوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د هر کاندید په وړاندې چې شکایت موجود وو د دفاع لپاره پوره وخت ورته ورکړی شوی دی. نسیم شفق په دې اړه ریپورت لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو له لیست څخه د ولسی جرګې د اوسنیو وو تنو غړو په ګډون د 1900 تنو بریالیو کاندیدانو د نمونو له لری کولو نه وروسته پر دې موضوع په ولسی جرګې کې هم تود بحث وشو. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې د دې مسلې په اړه جدي خبرګون وښود او وی ویل چې ځینې ښه شهرت لرونکي بریالي کاندیدان پرته له دې چې ورته معلومات ورکړل شي هم د درغلیو په تور د بریالیو کاندیدانو له لیست څخه استل شوی دی. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني په دې حق له دې جرګې د غړو لتون دو او جدي بحثونو نو ورسته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د قانون پر اساس د غو کاندیدانو ته لازم معلومات وړاندې او هغوی ته قناعت ورکړي.
خوب است به حکم قانون انتخابات قناعت
دای وی د انتخاباتو د قانون په حکم دا به خوی چې د کاندیدانو قناعت تر لاسه شي. کچیر د هغوی رای باطل شوی او یا هم په اړه نور پریکړې شوی باید د سالون کو وړاندې شوی وي. له بد مرغه ډیر شمیر شکایت کوونکی کاندیدان چې مونږ ته مراجعه کوي وایي چې د پریکړو پر مهال د دوی استازي نه و حاضر او په شو پریکړو قناعت نه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یک شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا 19 تنه بریالي کاندیدان چې و تنه یې د ولسی جرګې اوسنی غړي هم دی له لسخه وېستل شول. یو له دغو کاندیدانو څخه د ولسی جرګې اوسنی غړي احمد خان سمنګانی دی. دی وایي چې د هر ډول درغلیو پرته په سمنګانو ولایت کې څه باندې 40,000 رایې ګټلي او د بریالیو کاندیدانو له لسخه د نوم د لری کولو پریکړه به هیڅ کله ونه مني. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د بریالیو کاندیدانو له لسخه نور ایستل شوي کاندیدان هم وایي چې دوی ته د دې کمیسیون دا پریکړه د منلو وړ نه ده. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د هر کاندید په وړاندې هره پریکړه شفافه، عادلانه او له قانون سره سمه کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان احمد ضیا رفعت ازادي راډیو ته وویل د هر کاندید په وړاندې چې شکایت موجود و ورته د دفاع لپاره وخت او چانس ورکړل شوی دی. دی وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه نهایي او بیرته نه ګرځېدونکې ده. د هرې پریکړې له کولو څخه مخکې د هر کاندید په وړاندې چې شکایت موجود و د دفاعي په توګه د ځواب ورکولو حق ورکړ شوی. د انتخاباتي شکایتونو د نهایي پریکړې له اعلان وروسته نور داسې څه نشته چې موږ د شکایت لرونکو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړو. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ او سرغړونې وشوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه درغلۍ په جدي توګه وڅېړلې، څه باندې 1.3 میلیونه رایې باطلې اعلان کړې او یو شمېر درغلي کوونکي یې لویې څارنوالۍ ته هم معرفي کړل. سره له دې چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه څه باندې 2 میاشتې تېرې شوې، خو لا هم د درغلیو د څېړلو له امله وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا پریکړه دوی ته رسېدلې او ډېر ژر به د ولسی جرګې وروستۍ پایلې د دې کمیسیون لخوا اعلان شي.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو کې هم د انتخاباتو په اړه، البته د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو مسایل څېړل شوي دي. همداشان په لیسبون کې د لیسبون د سرمشریزي د پریکړو په اړه هم ځینې مطالب خپره شوي دي. حمید مومند د کابل نننۍ ورځپاڼو ته لنډه کتنه کړې.
په کابل کې خبرېدونکو ورځپاڼو نن تر ډېره د انتخاباتو په اړه د شتو شکایتونو د څېړنې په بهیر تبصرې کړي او په دې اړه په شوي چلند انتقادونه کړي. خدمتګر نه عدالتي ورځپاڼه د لومړنیو پایلو د حقو ګټونکو کاندیدانو سربېره چې همدا پرون له وروستۍ لیست څخه ویستل شوی د ځینو هغو کاندیدانو نومونه هم خپاره کړي چې د ورځپاڼې په وینا اوس ولسی جرګې ته د ورتګ لاره هواره شوې. ورځپاڼه لیکلي چې که څه هم د دغه عدلون بدلون اساسي علت په ظاهره درغلۍ ښودلې کېږي، خو ولسی جرګې ته د ورتونکو کاندیدانو ترکیب ښیي چې په دې برخه کې تر یوه حده قومي، ګوندي او سیاسي مسلحتونه هم په پام کې نیول شوي دي. خدمتګار لیکلی چې دا کار په داسې حال کې کېږي چې ناټو هم د انتخاباتو په پایلو اندېښنه ښودلې او ویلي چې د ولسی جرګې په ترکیب کې د پښتنو، ازبکو او بلوڅانو حقوق تر پښو لاندې شوي او دا کار ممکن په افغانستان کې قومي شخړو ته لاره هواره کړي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼه باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستی اقدام خورا حیرانوونکی بللی او لیکلی چې دغه کمیسیون کوم شکایتونه څېړلې او د خلکو د شکایتونو په اړه څه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د هغه پوښتنې دي چې دغه کمیسیون ورته هیڅ قانع کوونکي ځوابونه نه لري. ورځپاڼې لیکلی چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون لا هم د هغو درغلیو په اړه چې د هیواد په شمال کې د سیاسي اهدافو لپاره د بهرنیانو په مرسته شوي پټه خوله پاتې ده. ورځپاڼې شوي انتخابات او د هغې پایلې د افغانستان لپاره فاجعه زېږوونکې بللې او لیکلی چې له شک پرته شوي کارونه به افغانستان د کورنۍ جګړې پر پوله ودروي. ویسا خپلواک ورځپاڼې باید د انتخاباتو بهیر یوه ډرامه بللې او په دې موضوع بحث کړی چې په دې ډرامه کې مسؤل څوک دي. ورځپاڼې لیکلي که د هیواد په بېلابېلو برخو کې د رایې ورکولو له زرو نه د زیاتو مرکزونو تړلو او بیا د سلګونو نورو مرکزونو د رایې باطلولو ته وکتلی شي، نو ښکاري چې د دې ډرامې تر شا لوی لاسونه موجود دي چې باید افشا شي. ورځپاڼې دا خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو د ولسواکۍ په روان بهیر به هم د خلکو باور له منځه ولاړ شي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په اړه د لیسبون په سر مشري زکه شوې پریکړه بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بحث کړي. اراده خپلواکي ورځپاڼه لیکلي چې د موافقه قانوني اهمیت کمرنګه بریخي او دا ځکه چې د اکثرو هغو هیوادونو خلک چې په افغانستان کې ځواکونه لري او په خپل افغانان د هغې ملاتړ نه کوي، خو ویسا به د دې برخلاف افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د موافقې هرکلی کړی او لیکلي که څه هم امریکا تر 2014 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لړۍ پای ته رسوي، خو له هغې وروسته به هم د القاعده پر خلاف عملیات دوام وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دونیمه بجی که دون که دی پا روانه خپراونه که ده هلمند، فرا او کنر ده و سی دون که بلا بیل ستونزی هم پا راپورونو که او ری خو ترده ده مخا فرشته جلالزهی ده ننوزی ده مهم و خبرونو لندیز را بروی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو تازه رپورت خپور کړی او په دغه رپورت کې په افغانستان کې د کوچنیانو روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په خوست کې تلافي ځواکونه وایي چې نن سهار یې په پکتیا کې څلور ملکی وګړي وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس وایي د افغانستان په شمال فاریاب کې زیات اندازه مخدر مواد نیولي. په شمالي وزیرستان کې د خادی په کلي د مشکوکو امریکایي الوتکو په تازه حمله کې لږ تر لږه اووه تنه وسلوال وژل سوي او رپورټونه وایي چې په دوی کې یو مشهور قومندان مصطفی قریشي هم شامل دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس خبرداری ورکړی چې کله روسیه سره د اتمي وسلو تړون د سنا لخوا تایید نسي امریکا به له عواقبو سره مخامخ سي. د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي د موافقه زیات کار ته اړتیا لري او د دغې موافقه تړون تایید یې ځنډولی. د پیسو د نړیوال سازمان او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو چارواکي نن ایرلاین ته د مرستې د بستې پر جزئیاتو کار کوي. له مالی بحران څخه د ایرلاین د بانکونو د ژغورلو لپاره دوی پرون له دغه هیواد سره له اتیا تر نوي میلیاردو ډالرو پورې د پور موافقه کړې ده. او د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو لوړرتبه استازي ویلي پینګیانګ د نړۍ د تحریکولو لپاره د یورانیمو د غني کولو خپل پروګرام کې د پرمختګونو خبري کوي. په عین حال کې د امریکا د اټومي انرژي وکړپو ویلي د شمالي کوریا چارواکو د یورانیمو د غني کولو د دستګاه یو داسې برخه څرګنده کړي چې تر زورو زیات سنترفیوجونه لري او د هیواد ته د اټوم بم د تولید بل لار ورکوي.
په روانه خبرونه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ لرو خو تر هغې د مخه راپورونه د هلمند د خنچین په ولسوالۍ کې زده کوونکي د ښوونکو د کمښت نه شکایت کوي. دوی وایي کتابونه نه لري او په یخه هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړه کوي. خنچین له پاکستان سره پولې ته نږدې سیمه ده. د ښوونې او روزنې چارواکي وایي په خنچین کې د ښوونې او روزنې بهیر ته ډېره توجه کړې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې
د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین د ښوونې او روزنې برخې ته لازمه توجه نه کوي. په هلمند کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي مسلکي ښوونکي غواړي او د کتابونو د نشتوالي په برخه کې ستونزې لري. د خانشین اوسیدونکي وایي که څه هم د تیرو دوو کلونو راهیسې ښوونځي پرانیستل سوي دي خو ماشومان کتابونه نه لري، ښوونکي کم دي او د ژمي په یخه هوا کښې تر شنه اسمان لاندې زده کړه کوي.
معلم راواستوه، مکتب جوړ که، جامع جوړه که، دا خو د ملت لپاره کار وکړه. دا رقم مه کوه چې تاریاک هم راباندې بند کړې، مرسته دې هم راباندې بند کړه، طالب مې جلا کړه، شیطي مې جلا کړه.
زموږ شاګردانو ته میزونه راوړه سي، چوکۍ راوړه سي، مکتب چې راته پاله سي، موږ ډېر خوشحاله یو.
زده کوونکي وایي د ښوونکي تنخوا کمه ده نو ځکه معلومۍ ته زړه نه ښه کوي. دوی له دولت نه غوښتنه کوي چې ښوونکو ته یې ډېره تنخوا ورکړي. خو د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال محمد ولي په خانشین کې د ښوونې او روزنې په وړاندې پرتې دغه ستونزې نه مني. دوی وایي ډېره موده کېږي چې کتابونه یې ورته رسولي او هلته د ښوونځیو د ودانیو پر جوړولو همکار روان دی.
کتابو مشکل حل دی، د معلم مشکل عمل ته ستونزه نه ست. یو مشکل د ودانی دی چې هغه ودانی مخ تر مخ کې تقریبا د شپږ میاشتې کې چې التیا کار شروع دی، تقریبا اتیا په سره کار تکمیل سوی دی. دغه ودانی موږ په خانشین کې هیڅ ستونزه د مکتب آینده به ونه لرو. ان شاء الله د مکتب یې چېر تجربه د ودانی جوړ سي او دغه شاګردان پر مخ به شاګردان ته تسلیم سي.
د وویل په خانشین او مرجو ولسوالیو کې یوشت بابا هغه ښوونځي هم پرانستی دی چې په تیرو څو کلونو کې تړل سوي وه. محمد ولی وویل د ښوونې او روزنې د وزارت په مرسته به ډیری ښوونځي نه یوازې په خانشین کې جوړ کړي، بلکې د هلمند په ډیرو نورو هغه سیمو کې به هم ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي چې اوس مهال یې نه لري. خانشین ولسوالۍ د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده. هلته اوس امنیت ټینګ دی، نو ځکه یې اوسیدونکي د خپلو بچو لپاره د ښوونې او روزنې د ریاست توجه غواړي.
د هلمند څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې خلک د خانشین په ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کموالي، د کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو له کموالي سر ټکوي. نو د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې دوی دلته له ډیرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دولت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. د فراه چارواکي دا مني او وایي چې پرچمن لرې پرته ولسوالۍ ده، نو ځکه په لازم وخت کې ورته د مرستو رسول ګران کار دی. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پری ریپورت لري.
پرچمن ولسوالۍ د فراه ولایت په 250 کیلومتر کې شمال ختیځ لوري ته پرته ده. د ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې کابو 6000 کسان پکې ژوند کوي. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي، خو د څو کلونو په ترڅ کې دولت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د دغه سیمې خلک وایي چې درې کاله مخکې دوی د دولت په غوښتنې په خپلو ځمکو کې د کوکنارو کښت او کرکیله بنده کړه، هغه هم په دې هیله چې دولت به د دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو پوینه دوی د کرهنې، روغتیا او ښوونې په برخو کې ډېرې ستونزې لري، خو تر اوسه پورې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې.
رامدین د خپل اوبه نه لرو، کلي د دربدري د اوسپتی لره مسله کېږي، نور کومک موږ ته دولت نه دی راکړی. دوی دغه نم راغلي دي، ګوره نه داسې موږ ته هېڅ کومک نه دي شوی. غله راکړي، غنم راکړي، کود راکړي، موږ ته خدمت وکړي، بلا موږ تاریخ خو د دوی هېڅ صرف نظر نه کړو. نه موږ ضرورت نه
دوی سالس کې کښت نه شوی، نه خود مو تصمیم گرفتیم که کښت هر مستګه کښت هم نه کړو. دولت هم گفته کښت نه کنیم، کښت کمک هم تولا اگه اومده ما ندیدیم.
سرک نداریم، دوی نداریم، همین جایی ما خرابه، مکتب نداریم، معلم نداریم که بچه های ما کسی دست داریم.
په همدې حال کې د فراه ولایت د والی مرستیال محمد یونس رسولی وایي چې دوی په دې وروستیو کلونو کې د پرچمن ولسوالۍ د خلکو سره ځینې مرستې کړي، خو د کوکنارو په بدل کې تر اوسه پورې ځانګړې مرسته ورسره نه ده کړې. د فراه ولایت د والی مرستیال په دې اړه داسې وایي:
یو څه کومکونه چې مو درلودې د وزارت زراعت لخوا او د ای آر دی لخوا، هغه اصلاح شوي غنم او کود د دوی برخه مو ورکړې دي، اما په بدیل د کوکنارو تر اوسه کم کمک دوی ته نه دي سوی او نه دي سوال چوک ندی د پاره چې لارې لیرې دی، یو څه سابل وګورې دی او څه مزاحمت هم د مخالفانو لخوا پر لار استه.
که څه هم د افغانستان دولت ژمنه کړې چې د هغه سیمو د اوسیدونکو سره چې د کوکنارو د کرلو څخه ډډه وکړي ګڼې مرستې به وشي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دا کار تر اوسه پورې په سمه توګه په ټولو سیمو کې نه دی ترسره شوی، چې پرچمن ولسوالۍ یوه بېلګه ده. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت دوی سره مرسته ونه کړي، نو دوی بېرته اړ دي چې د کوکنارو کرلو ته بیا هم مخه وکړي. احمد شاه فطرت، ازادۍ راډیو، فراه ولایت.
د فراه د خلکو ستونزې مو په ریپورت کې واورېدې. مه هیروئ چې په دغه خپرونې کې د ښځو په ژوند ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم لرو، خو تر هغې د مخه به د کونړ د اوسیدونکو د زړه خواله واورو. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د اوبو د پراخو زیرمو له موجودیت سره سره د اوبو او برېښنا وزارت په دې ولایت کې خلکو ته د برېښنا او اوبو د رسولو په برخه کې مناسب کار نه دی کړی. روحله انوری د خلکو د شکایتونو پر اساس ریپورت راکوي.
د کونړ اوسیدونکو د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو څخه په دې شکایت کوي چې په نوموړي ولایت کې د دوو همیشه بهاندو سیندونو په موجودیت کې بیا هم خلک د لاټین او ډیوي رڼا تشپی سبا کوي، خو د اوبو او برېښنا وزارت د برق د بندونو د جوړولو لپاره کوم ځانګړی او عملی ګام نه دی پورته کړی.
زمانو عبدالواحد دی، مونږ په کونړ کې دو سیندون لرو، چې ته پیښ سیند کې بل د اسمار لوی سیند دی، او داسې بهیږي د نه چا پیدا استفاده نه دغه سي. ډېر وزیران کونړ ته راشي وعده وکړي، هټو هر کوه رئیس جمهور هم راغلی دی باره کې، او یو چا په دې باندې اور نہ کلے وادیو کی وادی خلافی کے بیٹا کار باندھی انہیں شروع کی گنا نمو واٹ چوتے باندھی دا برخ بندوں نے جوڑ سی ٹول آر کور کے جنریٹر آر کور کے جنریٹر تو تیل مصرف نہیں اور سین اندر سے پری بیگ
زمانوم حکیم امجد خان دے او دا سدا آباد دخار اسی دن کے ماں بڑے اوپر پک کنڑ کے اشتہ دے ہو سفور پہ 40 کار ون کو پدے کے من پدنا اشتہ اوپر کے پتے رو کے ناسی دو سفور ڈیر وزیران دل تراغلی دی ڈیر وادی کری دی ہو سفور ایک سلطان باندې بند جوڑ
زمانوم ملنگ دے دم کلی اسی دن کے ماں ما دا اوپر برخنا دا وزارت سخدا تقاضا دا جے کنڑ پولایت کرا سندنا ہاسی بھائی چا تروسا پورے تا توجہ نہ کرے دا تاجکستان نہ برقا ولی بل جن را ولی ولی دا داخل دخل افغانستان نہ سو زرا پیشنی ادن شی وی دی پخپل رئیس جمهور راغل دا دا کڑے مجمن بدا پن جو تروسا پورے دا کار نہ دروغ وادی دا خلق نہ ور کئی او فرختے دیتا رادان کیو دا کار دے پیل کی
زمان محمد ناصر ملنگ زید ز ولایت مشزین کما کله هم د وبو برخ او مخکینی وزیران چې تیر شوی دی د سند ټول سندونه نمونه اخلي خو هیڅ کله هم چا په دې برخه کې د کونړ د سندونو یادونه نه کړی چې دلته غنی هم وبشته او ډیر پیوړی د برخنا ډیم ته جوړیږي
کونړیان وای د وبو برخنا وزیر اسماعیل خان د وزارت په اوګده دوره کې یوازې د بهرنۍ هیوادونو څخه د برخنا واردولو پرته کوم داسې کار و نه کړ چې خپل په افغانستان کې د برخنا تولیدونکي فابریکې جوړې او هیواد مو په خپل پخو و دريږي
وارداتي برخنا را وسته چې هغه برخنا د افغانستان لپاره هیڅ ګټور نه دا هغه داد چې هر کلن کو دغه گاونډي هیواد غواړي په موږ باندې د برخنا بند کی بندولې شي او کو غواړي د برخنا د 2 کیلو وات نرخ په موږ اوچت کی اوچتولې شي ځکه زمنګ لاس دغه سره گیر دي بل خبره دا و چې د څو کال وړاندې د کابل د پاره د ایران نه هغه زړه جان را ورونه واغستل چې الته نور د کار ولیدلو هغه موبلین خارشوی او الته فضا چټلوله هغه جنراتورونه راوړه هغه چټلی د ایران راوړه دلته افغانستان ته او په میلیونونو میلیونونو ډالر په هغه بانک راغنن ولاړ دغه کار نه کوي
د کونړ وسیدونکو وای چې د وبو او برېښنا وسنه وزیر مسلکی سړی نه دی او په 13 کلونو کې د دولت او افغانستان په ګټه کوم کار نه دی کړی نو باید چې ولسمشر کرځي به نوې جوړیدونکو پارلمان ته د وزیر پتوګه معرفي نکړي
دا کردی چې نه دا غوښتنه کوي چې اسماعیل خان به پارلمان ته معرفي نکړي او کدای معرفي کې موږ د پارلمان ول نه دا غواړو چې د رائے ورنکي ول چې وسه په پښتنو په دا خو کیس کار ونه کو نه کوم ډیم جوړ داس چې دې لایق نه دی
دا وزارت څخه دا وزیر دري شي
یو سړی چې په یو برخه کې مسلکي نه وي هغه به څنګه وشي کولای چې هغه کامیاب شي هغه یو نظامی سړی دی او یو نظامی ضابط پاتې شوی دی او بیا یو چریکی قومندان پاتې شوی دی
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته ویل دوی سره د مالی پوخانی وزیر عمر زاخلوال د ولسمشری د ټاکنو پر مهال ژمنه کړې و چې کچیرته خاغلی کرځه د دوهم ځل د پاره ولسمشر شي نو د سورتا پروژه به لومړی او غټه پروژه وي چې ولسمشر به یې په خپلو لاسونو د بنسټ ډبره کیږدي
د دې سروې باندې تقریبا دوه کاله لګېده نو دا کومه وعده چې رئیس جمهور کړې وه د هغې نه بعد د دې سروې شروع شوې اوس سروې خلاصه شوې ده او انشاءالله چې د لرګیو پروګرام خلاص شي وزیر صاحب مالیې د وعدې په اساس په دې باندې باندې خیر سره کار شي
د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینر محمد امین منصف ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشټوالي په اړه د خلکو ګیلې پر ځای وبللي خو له اسماعیل خان څخه د شو شکایتونو په اړه یې هیڅ څرګندونې ونه کړې خو وی ویل افغان دولت پوره هڅه کوي چې د خپلو طبیعي زیرمو څخه ګټه واخلي او د سورتاک په ګډون په کونړ کې پر دواړو سیندونو برېښنا کوټونه جوړ کړي
ناجی بند چې په پلان کې دی او تطبیق شوی نه دی د انکشاف اسیایي د بانک سره سلام مطرح شوی وه چې د دې غوتا مصارف ادیبي ورکړي دا هم یو پروګرام دی چې ټول مراحل یې طی شوي د دې په څنګ کې چې د اسادآباد فابریکا ترمیم په پلان کې دی او پوره شوی نه دی د 150 میګاواټو پوتنسیل د کونړ د انرژي او اوبو وزارت پلانونو کې دی چې بندونه جوړ شي او دوی استفاده وشي دا رقم ته د کامې بند او سورتاق او ټول په شپږو ځایونو کې چې د دې اقتصادي او تخنیکي مطالعاتو په نتیجه کې ځایونه مشخص شوي چې بندونه جوړ شي دا هغه مهمې پروژې دي چې زموږ د مشرقي زون دپاره او زموږ د ګران هیواد او هیوادوالو دپاره یو حیاتي اهمیت
خاغلی منصف ویل کچیرته افغان دولت په هیواد کې د اوبو له طبیعي زیرمو څخه ګټه اخستل پیل او پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي نه یوازې دا چې په زرګونه میګاواټه برېښنا به تولید کړي بلکې ډېرې شاړې ځمکې به هم خړوب کړي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ. مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړی. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د ښارونو او کلو بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ 1800 شمیرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د ازادۍ راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو کولای شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس له لارې په 1800 شمیره ازادۍ راډیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 1800 شمیره د ازادۍ راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژندل
کېږي چې بار له دوه چې زب د کار
کوم خبرې تیری شي غټول اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، شریفه صافی یم چې بیا هم له نیمې نړۍ سره ستاسو خدمت ته حاضر شوې یم. په اوسنۍ خبرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته برابر کړي دي چې هر یو به په خپل وار در وبرو. لومړی به د هغو میرمنو ستونزو ته ځیر شو چې له کورونو نه د بهر وتلو اجازه نه ورکول کیږي او له همدې کبله په راز راز رواني ناروغیو اخته شوي دي.
دا لاس رو پښې به مې کاغذ شو، هیڅ دوا تاثیر نه کوي، زه هم سملا ته لاړه سم.
بیا به له یوې داسې میرمنې سره د زړه خوالي ته کینو چې په سپین سره او کمزوري ځان له سهاره تر بیګا سخت کارونه کوي او ځان ته یې ول مړې ډوډۍ ګټي.
مزدور کاری برو خشاوکو برو دندانه بچی اینیم کار آره.
په افغانستان کې یو شمیر نارینه د نخوخه ویچې میرمنې د دوی له اجازه نه پرته نور خلاصه چې د خپل پلار کور ته هم لاړ شي. د ارواپوهانو په وینا دا ډول خلک ناروغ وي. دوی کې پر نورو د حاکمیت لرلو، حکم چلولو او پر هر چا د بې باورۍ عقدې ډېرې پیاوړې وي چې بهر دوی د کمزوري ټولنیز موقف له کبله ځان نشي ښکاره کولی. خو کله چې خپل کور ته راننه وځي نو پر خپلو میرمنو چې له دوی نه کمزوري ګڼل کیږي د خپل زړه بړاس وباسي. د رواني ناروغیو د ډاکټرانو په وینا دوی چون په خپلو ضمیرونو کې پاکي نه ویني نشي کولی پر نورو او آن د خپلو میرمنو پر پاکو لمنو هم باور وکړي، ځکه خو پر هغو راز راز بندیزونه لګوي او له نورو او آن د هغو له نږدې خپلوانو سره د دوی پر اړیکو او تګ راتګ هم بې باوره وي او هغوی په کورونو کې ایساره وي. دغه ډول بندیزونه او قیودات د دوی میرمنې پر بېلابېلو ناروغیو اخته کوي چې کله ناکله یې درملنه ناشونې وي او یا هم ډېر وخت غواړي. د غزنی ولایت یوه اوسیدونکې ګلناره له همدې کبله په داسې ناروغۍ اخته شوې چې د دې په وینا اوس یې نه په دمونو کار کېږي او نه په تاویزونو. ارواپوهان په دې باور دي چې هغه میرمنې چې د خپلو نارینه وو لخوا تر ډیرو قیودات لاندې ساتل کیږي د وخت په تیریدو له خپلې کورنۍ، خاوند او آن بچیانو نه هم زړه توري کیږي او په ډیرو خطرناکو رواني ناروغیو یې د اخته کېدو امکان شته چې بیا یې درملنه ډیر وخت او ډیر لګښت اړتیا لري. د افغانستان د ارواپوهانو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز الدین همت هم دا خبره کوي.
عوامل زخ زیاد دی، لیکن پا افغانستان کے ڈیر یو خطرناک عامل دا دے چہ دا یو دا مڑونو لخوا دوی تا قدر و عزت نور کول کیگی، ہمیشہ دا پارا دوی پا کور کے قید دی، نو رشتیا ہم ہر سوک چھ پا یو کوٹا کے پا یو کور کے کا قید دے کے نو دا حتماً خفگان یا پا ڈپریشن بند آخت کیگی، نو دل تا دا چھ زمان دا غا میرمن دا مڑونو لخوا معقول آزادی نه ورکول کیږي، هغه آزادی چې په اسلام کې د ورکړ شوې ده.
د نارینه او دا ډول قیودات کلی وی خو خځې په رواني لحاظ وروي او پر ځاني بے باور کوي، نو له بل پلوه پر نورو ناروغیو هم د اخته کېدو امکان ډېروي. میرمن حبیبه وایي چې ځای پر ځای د ناستې او نه ګرځېدا له کبله د پښو په دردونو اخته شوی یم. دا هم شکایت کوي چې خاوند یې ان د پلار او ورونو کورونو ته د تګ اجازه نه ورکوي.
مور پلار مې لږ یادېږي، زم سیاغه مې لږ لیدلې وای.
لری دي تاسو نه؟
پاکستان کې دي. غصه راځي چې داسې سوغه کېږي، غصه راځي په مغزو مې آواز بد لګېږي. هېڅ دوا هماغه ګولۍ را کړې، هېڅ دغه فایده یې نه ده راته کړې. همداسې بس ولوېدم، چپا به شوم، دا لاس رو پښې به مې کاږه شو. هېڅ دوا تاثیر نه کوي، زه هم سې ملا ته لاړه سم که دا لاس مې ورسره ښه شي.
ارواپوه ډاکټر عزیز الدین همت مو په دې پاپ وپوښت چې څنګه کېدی شي د دې ډول ناروغو مېرمنو درملنه وشي. هغه وویل
میرمنې نسبت مړونو ته په سودا اخیستلو کې ډېر مهارت لري. یو خدا ډېر اقتصادي طبقه ده، نو ښه به دایي چې دوی لاړ شي، اجازه دې ورکړي زیارتونو ته به دوی لاړ شي. خپله د سیاحت رواني پیغام هم دا دی چې هفته کې یو ورځې د خپل میرمنې اولادونو سره باید د خپل کور څخه دوی باید ووځي. نو دلته ده چې دوی ته باید اجازه ورکړي شي او قید باید نه شي، معقوله ازادي باید د ته باید ورکړي او په کور کې دوی قید نه کړي. او دولت ته دا پکار دي چې د ښځو دپاره علاحده پارکونه باید جوړ کړي، تفریحګاه باید دی جوړ کړي، لکه په کابل کې دا باغ زنانه چې جوړ کړي فرزند زیارت ته، او همدارنګه دوی خپلو خپلوانو خصوصا خپل پلارګانې ته باید کور ته باید اجازه ورکړي چې دغه ته لاړ شي او مکتب ته لاړ شي د خپل د اولاد د لیدلو دپاره.
د رواني ناروغیو د پوهانو په وینا د دا ډول میرمنو د روغتیا د خوندي کولو او درملنې لپاره ښه دا ده چې له کوره بهر د هغو لپاره د خوندي ګرځېدا را ګرځېدا زمینه مسایده شي، او د دې کار لپاره ښه لاره دا ده چې هغوی وهڅول شي چې له نږدې بازارونو نه د کور سودا خپله راوړي. د دې کار ګټې به دوه وي، یوه دا چې یادې شوې میرمنې به ورسره بوختې وي، او بله دا چې ښځې له نارینهو نه د کور د سودا په اخیستلو کې ښه ذوق لري. نو کیدای شي چې تر نارینهو دوی ښه او د کور له اړتیاو سره سمه سودا وکړي. افغانستان کې ډیر ځله بې وسه او بې کسه میرمنې د ژوند له داسې ستونزو سره مخ کیږي او داسې کارونو ته اوږه ورکوي چې د نارینهو لپاره هم اسانه نه بریښي. په تیره دا ډول میرمنې چې له ښارونو لرې او په کلیوالو سیمو کې اوسي اړ دي چې د ځان او خپلو بچو لپاره د یوې لمړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر له سختو نه سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي. بی بی جانا یوه له همداسې میرمنو څخه ده. هغه 15 کاله عمر لري خو اوس هم ټوله ورځ کار کوي. بی بی جانا چې کوم کارونه کوي هغه اسانه نه دي. نوموړي ټوله ورځ له سهاره تر بیګا په پردیو پټیو کې للون یا خښاوه کوي. هغه خلک چې د کرکیلې له کار سره بلد دي پوهیږي چې للون په کرکیله کې تر ټولو ستونزمن کار دی. خو بی بی جانا د دې لپاره چې له خپل یکی یوزوی او کورنۍ سره مرسته وکړي دغه کار ته اوږه ورکوي. نوموړی له موږ سره د خپل کار او ژوند په باب داسې تسل خواله وکړه.
آسو که میریم تا پیشین که ملا آزان میتا خانه میریم نان میخوریم با میبرای میری
له سهاره تر مسپخین ملا آزان پوری کار کوا بیا کور تزم او دوده میچی و خوڑا بیرتر ازم پا پتو که للون کوام کور نلرم کنده خیزایم یو زوی لرم هغه هم بیکاره دی لور می واده شوی ژوند می ډیر خراب دی ټول ورځ می په خښه وتیریږي یا ګندنه او پاله کریبم.
په نورو هیوادونو کې دولت د بی بی جان په عمر میرمنو سره ډول ډول مرستې کوي، خو په افغانستان کې چې دولت خپلو اتباعو ته دا ډول مرستې نشي برابرولی په کار ده چې هغه مؤسسې او انجوګانې چې ښځو ته د کار په نامه میلیونونه ډالره اخلي د داسې میرمنو مرستې ته ور ودانګي. بی بی جان هم د همدا ډول مرستو هیله کوي. هغې د خپلو خبرو په دوام کیسه وکړه چې د ورځې 2 روپۍ ګټلی شي.
زه
چې راځم او دلته کار کوم دا ورځې 40 روپۍ راکوي او بس. 12-13 کاله کېږي چې دلته کار کوم او انګور مې ناروغه ده، ځای په ځای پرته ده، د هغې دوا په قرض راوړم، خپله هم ناروغه یم، د کار کولو توان لرم، ټوله شپه مې پکې خوږیږي، زړه مې سست او بې حاله شي، خو څه وکړم، بله چاره نه لرم. خدای دې رحم وکړي. دولت باید زموږ په شان د بې وسو خلکو پوښتنه وکړي او داسې کار راته برابر کړي چې زموږ په وس پوره وي.
د کارپوهانو په وینا اوس چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د ښځو چارو وزارت او له حکومت نه بهر په لسګونه موسسې ښځو ته د خدمت لپاره ټټر وهي، دوی ته پکار دی چې لا اقل په هیواد کې د بیبي جان په شان مظلومو ښځو لپاره که نور څه نه وي د مناسب او د دوی له وس سره د سمو کارونو برابرولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1296 متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدای شي.
عزتمن اوریدونکو، کلمن یو چې خبرونه مخه خښوي وي، حقوق واړې چې نیمه نړۍ مونږ هم ستاسو په تابه برابر جوړ شي، نو د خبرونه په باب خپلې نظری مکتبتي پته راولېږي. د نیمه نړۍ ونې خبرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44 وي او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو، پوسټ باکس 204، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
Let's show